السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده دواړه لوري اوربند تمدید کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي بلخوا په کنړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړی دی او په امریکا متحده ایالاتو کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 300 اوښتی دا خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو پر اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي که څه هم له تېرې ورځې را په دېخوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي پام دل کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بل خبر کې ویلي چې د طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته تللې ده څو د دوی د زندانیانو پر تبادله کار وکړي په دې ډله کې درې تنه شامل دي د خبره د ملي امنیت شورا نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پانا کړی ده پام دل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی پلاوی دی چې مخکې هم کابل ته تللې و خو وایي دا ځلې مشري بدله سوې ده
د طالبانو هغه پخوانی هیات تخنیکی هیات البته د دیزل مشریه ضیاء الرحمن کی چې د پلازمینی کابل ترغلی دی د هغه تخنیکی هیات چې د بنجان په مورید باندې په باس کې د تخنیکی ټیم سره
تر دې وړاندې هم د طالبانو د تخنیکی ډله د طالبانو د خوشی کې دوه چارو د ترنې لپاره کابل ته تللې و افغان حکومت تر اوسه 2000 طالبان خوشی کړی دي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لمخې باید افغان حکومت 15000 طالبان او طالبانو بیا د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړی وای او بیا د مارچ پر لسمه بین الافغاني مذاکرات باید پیل شوی وای خو لا تر اوسه د بین الافغاني مذاکرات برخلیک معلوم نه دی په کنړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړی د کنړ د امنیت قمندان په خبره تیر شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي ډګروال محمد یوسف مظلوم یار نن ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد په ولسوالۍ کې د دشمن د خوانه تهاجمي حمله تر سره شوې ده او دا حقیقت لري چې د مخامخ جګړې کې زموږ څلور نفره پولیس ساتي زخمیان شوي دي قوي تلفات د دشمن تاوړېدلې دي او دا دشمن حمله په شاته بول شوې ده او فعلا هلته زموږ امنیتي ځواکونه د مختلفو ځایونو نه رسېدلې دي نور کوم مشکل نه لرو زیاته نورمال شکل ده
بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم نن ویلي چې په محمد اغیب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتو کې یو افغان سرتیری او یو طالب وژل شوی دی نوموړي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر سول تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې زموږ غلا ازادي راډیو اوري امریکا د ایران د هستوي پروګرام په تړاو ورکړ سوی معافیت ختم کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرونو ویل چې دوی هیڅ توجیه نه لري چې د ایران له اټومي پروګرام سره په ملکی برخه کې د همکاري ورکړ سوی معافیت تمدید کړي ځکه چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو لغبول ژمنو مکرره سرغړونه کړې ده د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسی چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه له ایران سره په ملکی اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کاره منع شي کله چې ایران په 2015 سمیلادی کال کې لنړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه اجازه ورکړل سوی وای چې له روسیې اروپایي او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکی اړخ همکاري ته دوام ورکړي په دې ډول به له ایران سره د نړیوالو د 2015 کال د اټومي موافقې وروستۍ برخه هم چې تر اوسه عملي کېده خلاص شي د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه نیمګړې وبلله او د ځان د وتلو اعلان وکړ تر دې کار وروسته امریکا پر ایران بندیزونه لاسره ولګول په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 100,000 واوښت. سره له دې چې په امریکا کې د کارونو د بیا پرانستلو او لګیدلې محدودیتونو د کمیدو چارې دوام لري، خو دغه وایروس له تیرو دریو میاشتو راهیسې د هیواد سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې د چهارشنبې پر ورځ په امریکا کې 1,900,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي، او له همدې وایروس څخه تر پرون پورې 100,040 تنه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په امریکا کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر په کوریا او ویتنام کې د دې هیواد د جګړو تر تلفاتو ډیر دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په لومړي سر کې د دې وایروس شدت او اهمیت کم شوه، اوس د محدودیتونو پر کمولو ټینګار کوي. دا مهال د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې په بیلابیلو سطحو محدودیتونه کم سوي دي او کارونه بیرته پرانستل سوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 5,650,000 تنه دي. همدې وایروس تر اوسه په نړۍ کې 3,500,000 کسان مړه کړي دي. د خبرونو پای.
فری بازار وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي. د خبرونو د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورې سره لدې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې بېګاش په حملې او جنگونه شوي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې حکومت او طالبان سره لري تمه ده چې دواړه لوري اور بند وکړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از طرف زور کردن. ما امروز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شود که بس اعلان میشه و تمدید میشه.
دغه پروگرام کې بعد طالبانو د سلګونه طالبانو د خوشی کېدو په اړه باندې تاسو ته تحلیلي مطلب هم جوړ کو دا چې ځینې سیاسي شنن کې د دغو سلګونو طالبانو د ازادي د ازادي په اړه باندې د احتمالي خطرونو خبرداري ورکوي. په اورزګان کې یو امیرمن د هغه د خاوند لخوا سخت وهل شوی او اوس په روختون کې بستر ده. زلیخا
زه په کور کې په خپلو کوچنیانو باختوم. د براته ویل ول چې چې کول په چش پسې وي چیرې ورکه وي هله بیا باندې را وکړو ټول وبې ولم بچاره مې موي چیرې په چپا خوا په لاس کې مې وي د تبر په لاس کې مې وي په کې ولانو مې وي.
ټونیس پروګرامونه هم لرو په پای کې. البته په دویمه نیمه کې د ازادي رادیو پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی همدارنګ د کور کلی اونیس پروګرام. بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د دې شورا د سولې د چارو او همدارنګه د ملکانو د خوندیتوب او بندیزونو د برخې مسؤول انتظار خادم ازادي راډیو سره په دې اړه باندې خبرې کړې دي. اخوا امنیت شورا ویلي چې نن د طالبانو یو درې کسیزې پلاوی کابل ته رسیدلې او د امنیت له شورا سره د بندیانو په خلاصون باندې خبرې کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
د کوچنی اختر په دری ورځو کې له اوربان وروسته د اوربان د تمدید پاړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دری ورځو کې د طالبانو لخوا د دری ورځنی اوربان له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خانی له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ ښه د باور فضا رامنځته شوه. ښاغلی خادم زیاتوي هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې دغه ډله اوربند تمدید کړي.
اعتماد در بین از طرف جوړ کردن. ما تایموز
هغه وای د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند د تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په اصولو کې ژوند وکړي. د ازادي راډیو خبريال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان زبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګه کړي، خو هغه نظر څرګند نه کړ. په همدې حال کې بیا امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیر یې وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم دا شان وایي چې طالبانو تیره شپه په فراه ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حملې کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال امیری وایي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل سوي. د ښاغلي امیری په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربند یوازې د اختر لپاره و او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته خواږه اوس هم یو تحلیلي مطلب تاسو ته خبرو واغدا چې کارپوهان د دې مسلې په اړه باندې ګواښ کوي چې ښایي د سلګونه طالب بندیانو خوشی کول ځینې خطرونه رامنځته کړي. افغان حکومت په تیرو څو ورځو کې سلګونه طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي. دقیق وایو زر تنه طالبان د ولسمشر اشرف غنی د هغه امر له مخې خوشی شوي دي چې ویلي وو 2000 طالب بندیان به خوشی کړي. په دې اړه باندې احمد تکل یو تحلیلي مطلب جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لنجمنه پروسه د طالبانو د خونړیو حملو له کبله چې د خلکو سخت غوسه یې وپاروله او د بندیانو په تبادله کې له ځنډ وروسته تقریبا د سقوط په حال کې وه. خو د کمکي اختر په لومړۍ شپه د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په افغانستان کې د خبرو له لارې د رواني جګړې د پای ته رسولو هڅو ته نوې ساه ورکړه. دا اوربند د افغانستان په ټولو برخو کې نافذ پاتې شو. په دې پسې افغان حکومت د ښه نیت د یوه اقدام په توګه د زرو نورو طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکړ چې له دې ډلې څخه 900 کسان په یوه ورځ خوشي شول. حکومت تر دې دمه ټول 2000 طالب بندیان خوشي کړي دي. د پرمختګ په جګړو کې د اوږدې وقفې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند او د قدرت د ویش په اړه له ډېرې مودې راهیسې د ځنډېدلو خبرو د پیل لپاره هیلې پیاوړې کړې. بین الله افغاني خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه ده. په دې موافقه کې چې د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه، متحدو ایالاتو د طالبانو د دې تضمین په بدل کې چې د افغانستان په قلمرو کې به د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کېږي، د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو ژمنه کړې. خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره داسې اندېښنې شته چې د حکومت لخوا په بې ساري شمېر د طالب بندیانو خوشي کول ښایي هغه قمار وي چې حکومت به له طالبانو سره د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې کمزوری کړي او طالبانو ته به د جګړې په ډګر کې نور ځواک ورکړي. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز شنونکي احمد جاوید له واشنگټن څخه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د جدي او سیاسي پوځي خطر په منلو سره د طالب بندیانو د خوشی کولو پر ژمنه عمل وکړ، ځکه د نوموړي په وینا ډیرای خوشی شوي کسان ښایي بیا وسله پورته کړي. اټکل کیږي چې شاوخوا 10000 طالبان به اوس مهال له حکومت سره بندیان وي، خو طالبان وایي له دې ډلې څخه یو شمېر وسلهوال جنګیالي نه، بلکې د طالبانو خواخوږي او یو شمېر نور پخواني طالبان دي چې په اوسنیو جګړو کې هیڅ ښکیل نه وو. د امریکا او طالبانو موافقه له افغان حکومت څخه چې د دې موافقې په سند کې لاسلیک هم نشته غواړي چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې تر 5000 پورې طالبان له بنده خوشي کړي. بین الافغاني خبرې په لومړي سر کې د مارچ د 10 نیټې لپاره پلان شوې وې. طالبانو هم د زرو افغان پوځیانو د خوشي کولو ژمنه کړې وه او تر اوسه یې 240 کسان خوشي کړي دي. هغه طالبان چې له بنده خوشی کیږي په لیکلې بڼه ژمنه کوي چې بیا به د جګړې ډګر ته نستنیږي، خو هیڅ تضمین نشته چې دا کسان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. افغان حکومت د دې بندیانو هویت او د طالبانو په لیکو کې د هغو رتبې نه دي افشا کړي، خو دومره یې ویلي چې دا کسان د ټیټې کچې جنګیالي دي او اکثرو یې د حبس د دورې ډیره برخه بشپړه کړې ده. څرګنده نه ده چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې په دې اړه کومه ژمنه کړې ده که نه، چې خوشی کیدونکو طالبان به بیا د جګړې میدان ته نه ځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې پر طالبانو غږ وکړ چې په دې برخه کې پر خپل ژمنه ودرېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې خبره چې ځینې بندیان پر ملکي او پوځي اهدافو په حملو تورن دي اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رولاند کوبیا د دې اونۍ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټوټر باندې ولیکل که بندیان د باور جوړونې لپاره خوشی کیږي نو باید اوربند هم وغځول شي. کوبیا له اوربند پرته د طالب بندیانو خوشی کول خطرناک کاروباله، ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي د دې باعث شي چې طالبان بیا وسله په لاس کې واخلي. په واشنگټن کې د وودرا ویلسن د پوهانو د نړیوال مرکز د جنوبی آسیا د سیاسي چارو شنونکی مایکل کوګلمن وایي د افغان حکومت لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې د دومره ډیرو طالب بندیانو خوشی کول یو لوی قمار دی. کوګلمن ازادۍ رادیو ته وویل چې دا بندیان له مخې د افغان دولت د نفوذ اصلي وسایل دي او کله خبرو مخکې ډیر بندیان خوشی کړي نو د چنو وهلو پر مهال ډیر کم څه ورته پاتې کیږي. نوموړی زیاتوي چې که طالبان له نوي اورکم یا اوږدمهالي اوربند سره موافقه وکړي نو هغه مهال کابل ویلی شي چې د دومره ډیرو بندیانو خوشی کول په دې ارزیدل.
ازادي رادیو ته غوږیست په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سره شره پنځه باندې خبرونه کوو. په راپور کې مو د ځینو تحلیلګرانو څرګندونې واورېدلې چې البته جزئیات مو واورېدل چې هغوی د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه باندې د احتمالي خطراتو یادونه کوله. اوس هم ورزو د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د څرګندونو او همدارنګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې یو بل تحلیلي راپور ته وروسته له دې چې امریکایي رسنیو وویل ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي د امریکا تر انتخاباتو مخکې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي، د دغه هیواد دفاع وزیر مارک اسپر وویل دا موضوع لا نهایي شوې نه ده. د چارو ځینی افغان کتونکي وایي د ځواکونو ژرېستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې لپاره دي چې افغانان مخکې تر دې یوې موافقې ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواده ووځي. دوی په عین حال کې وایي که افغانان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وړاندې جوړجاړی ونه کړي، افغانستان ښایي بیا د سیمې د هیوادونو د سیالۍ پر میدان بدل شي. عصمت ساروان له یو تفصیلي راپور سره.
امریکایی رسنی وای چې د دغه هیواد دفاع وزیر تر ټاکل شوی محل ویش وړاندې له افغانستان د ټولو امریکایی پوځیانو له استلو سره مخالفت کړی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ له افغانستان د نومبر تر میاشتې د ټولو امریکایی پوځیانو د استلو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه وویل دا یو له څو انتخابونو څخه دی، خو ښه او قوي انتخاب نه دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز په یو راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځ جک پوری چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کوي. ورځپاڼې د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول ویلي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. ځینې امریکایي او افغان کتونکي وایي له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ټرمپ بیړه د امریکا د انتخاباتو په خاطر ده او دی غواړي چې په دې توګه په انتخاباتو کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو افغان شنان او د پوهنتون استاد نجیب آزاد یو له هغو کسانو څخه دی چې دا ډول نظر لري. د ازادي راډیو ته وویل
په 2018 کې د شاغلی اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وی چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې شاغلی ټرمپ د یا ریپابلیکنز هم همدا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د وجدې جګړې ته د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یوس پلاش کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رائے ترلاسه.
ډونالډ ټرمپ نه یوازې د تیری دورې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په کمپاین کې بلکې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته هم ویلي و چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېیمه ترسره کیږي، خو دفاع وزیر اسپر په جنوبي کارولینا ایالت کې د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قول اردو تر ستنېدو وروسته وویل تر اوسه پورې دا خبره یقیني شوې نه ده چې موږ تر ټاکلي وخت مخکې د خپلو ځواکونو چټک ایستلو ته ترجیح ورکوو. اسپر زیاته کړه د ځواکونو ایستلو ته نوې نیټه نه ټاکي. له اوسني مهالویش سره سم د راتلونکي کال تر مې میاشتې ځواکونه ایستل کیږي. د همدې مهال ویش بنه شوی او ټول کارونه پر اساس پر مخ ځي. د تیر کال په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ له طالب استازو سره په کمپ ډیوډ کې کتنه وروسته له دې لغوه کړه چې طالبانو په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او په ترس کې یو امریکایي پوځي ووژل شو. د سیاسي چارو نظر خاوند او په بلخ ولایت کې میشت افغان ژورنالیست ذبیح الله احساس وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د بیړي په اړه د امریکایي مشرانو د ضد و نقیض څرګندونو دلیل دا دی چې امریکایي چارواکي غواړي په دې ډول پر افغانانو فشار راوړي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. احساس په عین حال کې وایي
دغه تناقض خو موجود دی، لپایل نه موجود دی، ل طالبانو سره د امریکا غ ډیر په ګړندۍ توګه نږدې کېدل او هغه ته یو داسې پاس ورکول چې وسی بیرته مورال راټول هم یو سخت خبره ده. حالات یو څه کلکیچن غوندې دي ل سیاسي اړخه، خو ل ټولو مهمه خبره ده، د یو خطوب چې دی چې ار څومره چې په افغانستان دننه سیاسي مشارکت رامنځته کیږي، د سیاسي نظر او د سیاسي ګټو نګدیواله رامنځته کیږي، نو همدومره به دا پروسې نه مخه نتیجه واخیستلی شو.
په همدې منځ کې ځینې کتونکي اندېښنه لري که په افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د حضور په لړ کې افغانان یوې موافقې ته ونه رسېدل، شاید افغانستان د نوېمې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې پر بین الافغاني خبرو او جوړجاړي ټینګار کوي. د ده په باور د ټولو خواوو قوت څرګند دی، نو پکار نه ده چې د سولې په خبرو کې د ځان د برلاسه ښودلو لپاره د سیمو د لاندې کولو هڅه وشي، بلکې د دې پر ځای لازمه ده چې تشدد کم کړی شي او په خپل منځ کې پر اعتماد رامنځته کولو کار وشي.
چیرته د امریکا متحده ایالات د نفاسته بدون موافقت نامې نه چې د طرفینو ترمنځ وسي ووسي او طالب په همدې توګه پاتې سي، بیا په سیاست کې دا شی بیللی ده. بیا دلته د سیمې هیوادونه هر څوک خپلې خپلې منافع لري، خپل خپل حمایي ګروپونه لري، بیا په یو وخت کې دوی دا ګټلی شی په همدې سیاسي برخه کې بیلي. اوس چې دا شی په سیاست کې یو ډول لوی پیشرفت کړی ده، نظامي اړخ اوس ډېر به تفاوت ونه لري که یو څوک درې ولایت ونیسي، یو ولایت ونیسي، یو ولسوالۍ ونیسي. دا په راتلونکي مذاکراتو کې به ډېر زیات د احمد ورنی ځکه چې طالب هم خپل حضور معلوم کړی ده، حکومت هم خپل حضور معلوم کړی ده او نړیواله ټولنه په دې پوهېدلې. اوس طالبان څنګه کولای شي چې دغه سیاسي حضور قوت چې دی ثابت کړی ده؟ دا په بین الافغاني مذاکراتو کې د هغه غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یو دایمي سوله، یو دایمي اوربان او ثبات راسي او په یوه کې د ټول افغانستان د خلکو ګټې خوندي وي. دغلته په دې اړه کې فکر نه کوم چې څوک بډیر بایلون کوي، ځکه سوله هیڅ بایلون کوي نه لري.
د اختر په درو ورځو کې طالبانو اوربند وکړ او د افغانستان حکومت د متقابل اوربند اعلانولو ترڅنګ بوبل چې شاوخوا زر تنه نور طالب بنجر خوشي کوي. ورپسې طالبانو هم وویل چې د افغانستان د حکومت نور بنجان هم خوشي کوي. د ډیرو کتونکو په باور د بنجانو تبادله او اوربند یا د تشدد کمیده د دوړو خواو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېده او د سولې خبرو ته لار هواروي. د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، ټول امریکایي پوځیان درالتونکي کال تر می میاشتې پورې وسی، خو امریکایي رسنۍ وایي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په مهالویش کې اټکل شوی دی. د دې مهالویش پر اساس د سشکال تر جولای پورې باید 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خدا شمیر ډیر مخکې له افغانستانه وتلی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګاسوس هم ورزو. اوروزګان ته په اوروزګان کې د زلیخا په نوم یو ښځه د هغه د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا وهل ټکل شوی او اوس په روغتون کې بستر ده. روغتیایي مسؤلین وایي چې د زلیخا حال ښه نه دی او ډیره زیاته شکنجه شوې ده. زلیخا او د هغه ورور عدالت غواړي. له ترینکوټ د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه راپور جوړ کړی.
خو بیا ولې مو بیا نو سترګې بیا تک سرې خپلې خونې سره کوټې ته بوزي هلته دروازه راته کول پکې څوک نه را پیډي بلات بچاړې مموي
زليخا چې د ډیرو وهلو لامل مخ تکشین او پړسېدل دي او سترګې هم نسرونه والی لاسونه او پښې هم پلش تو کې بلانو د وهلو لامل سری غوش دي او نیمایي وېشتان هم د وهلو پر مهال ختلې دي اوس د ترنکوټ په ولایت روغتون کې بستر ده زليخا ازادي راډیو ته ویل چې دغه حالات تخپل خاوند رسولې ده
سم دم بسره ناست یو دم برابر به وګرځې چې بده به وي برابر وي شو زه په کور کې خپل کښنیانو وخت تاوم نو برته ویل ول چې کول په چیش په سی وی چیرې ورکوي انا به ربانی راو کوڅول او به ولم او به ولم او به نو سترګې به تک سرې په خپل خونی سه کوټه ته بوزي انا ته دروازه را خپل پکې څوک نه را پیډي بلات بچاړې مې وې چیرې په چپا خو بل لاس مې وې ته پر بلاست مې وې په کې بلانه مې وې
زليخا زیاتوی چې لتیرو دریو میاشت راهیسی خاوند وهلا او ډبول او شکنجه ورکولې او د غراز کله چې به خاوند لکور وته نو دا به په زنجیرونو په کور کې تړل او د کوټې دروازه به هم پسی تړل خو پسی مکه د خپل خاوند عزت په خاطر ژغ نه پورته کولی دا وای خاوند پرته لکوم جرم او یا هم کار څخه دغه حالات تر سوال
زه خو بیگونه یم او لکه د په کور کې څنګه کړی دا ارد عزت مې کړی دا د عزت مې کړی دی د مور د پلار عزت مې کړی دا ور نه عزت مې کړی دی مونږ دا اسې زله را سره کړی دا اسې دا چې کړی اند ا دې را سوالې اوس د سره دا اوس شی بل وخت یم دا اسې نه کوي په خپل پر لار سمځي زه خپل د بچو سره کښینم یا دې مې ته مرګ راکې و دې مې ولې بل از ژوند نه غواړم دا د درې میاشتې کې پر ماول شروع دي پراغه زړو ټکوم چې وی دا د اوس ولوي درې مده چې پر ماول کې
د ترنکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وای زليخا زیاته پر سر وهل سوي او شاید دایمي پرواني او عصبي تکلیف اختاسي دا ازادي راډیو ته ول چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زليخا په څیر د وهل سوو میرمنو تاګ ورته زیات سوي دي دی وای هر ورځ د یوې یا درې داسې میرمنې روغتون ته وروړل کیږي چې په کور کې وهل سوي وي او یا هم په کور کې د زیات ظلم له امله پرواني ناروغي اخته سوي وي
رواني حالت ته دې ښه نه دي او دا به شاید و ډېر عمیق رواني حالت ولاړ سي سره چې بل اخر به یا به دای چې بیخي به خپل شعور دغه شعور د لاسه ورته ورکړي او یا به هم دای چې خدای نخواسته سبب د مرګ به وګرځي دې ته دومره یو ضرر رسېدلی سره
د زليخا ورور عبد لازم چې خپل خورې د درملنې لپاره روختون تراوړي وای د خپل اخش سره هیڅ بدی نه لري او نه هم د کومبل چا سره بدی لري خوای خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوي دی هم له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي
اسه عدالت واړم چې حق واکدار ته ورسیږي دا اک وویني دا اته وویني چې دغه سره باید سره کم څوسي سره کم د دې سره باید څوسي باید سره کم قانون ودی سړی ته سزا ورکوي باید دا سزا ورکوي ودی سړی
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زليخا د خاوند سره هم خبري وکړو خو بریالي نسو د ورزګان ولایت د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر مسولین کڅه هم دغه پیښه په اړه باندې معلومات نه لري خو وايي دا د اندېښنې وړ خبره ده د دې ادارې مشر عبد لحد بای هم له دولت غوښتنه وکړه چې دا موضوع دی وڅېړي د ولایت مقام مسولین دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زليخا خاوند نیولې او عدلیه او قضایي ارګانونو ته به ور وسپاري د ورزګان د والی ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
بلې تیر ورځ زمونږ امنیتي ارګانونو معلومات حاصل کړی و چې داسې یو خور د زليخا په نامه د خپل خاوند لخوا وهل سوی ټکول سوی ده بنان زليخا نامې اوس په روغتون کې د جدي مراقبت تر لاندې ډاکټرانو ورته توضیح سوی دي چې تر څو ژر تر ژر دغه صحت سم سي او خاوند د امنیتور ګانو لخوا نیول سوی دی او قانون منګول ته سپارل سوی
په ورزګان ولایت کې لا هم شزی په بدو کې ورکول کیږي په کم عمر کې ودیږي د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او د غراز د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه هم د دغه ولایت د شزو چارو د ریاست د معلوماتو لمخې پر وخت نه چړل کیږي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلورنی می بجې شوې فری بازاهر لاند خبرونه وایي
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړه لوري اوربند تمدید کړي. که څه هم له تېرې ورځې راپه دېخوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي، خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته لیږلې څو د دوی د زندانیانو پر تبادله کار وکړي. د خبر د ملي امنیت شورا نن پنځمه پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی ډله ده چې مخکې هم کابل ته تللې وه، خو وایي دا ځلې مشري بدله سوې ده. په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوب لیتاوشتو خبر ورکړی دی. کونړ د امنیت قمندان په خبره تیر شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ویلي چې په محمد اغې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او هم یو طالب وژل شوی دی. په فاریاب کې به طرف کې پیښې لاس کسه وژلې او 15 نورې ټپیان کړې دي، او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت.
خبرونه کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم ورزو بلخ ته له بلخ مجیب الرحمن حبیبزی یو راپور د بی سرپناه معتادینو په اړه باندې را لګلای دی.
په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو د کورونا وایروس سره د مقابلې په خاطر په تازګۍ سره د معتادینو د درملنې یو مرکز ګټه اخیستنه ته وسپاره. د بلخ مې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مرکز کې به پر مخدره توکو د بی سرپناه او بی بزا ترو د کسانو درملنه کیږي او یو 220 روغتون دی. د بلخ مې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز ته به له مزار خار او شاو خاصیمو څخه معتادین راټول او درملنه به وشي. هغه بی سرپناه معتادین تا دغه روغتیایي مرکز د جوړیدو اساسي موخه د کووید 19 سره مبارزه بولي. د زیاته کړه دا روغتون د 200 بستر په ظرفیت سره جوړ شوی دی. موږ هغه معتادین چې بے سرپناه، بے بزات او د سړک په سر دی راټولو او دلته د 500 ورځو لپاره درملنه ترسره کوي ترڅو یې روغتیایي حالت عادي شکل ته راوګرځي. خغلی جلیل وایي دا مرکز د 10 میلیون افغانیو پرسخت جوړ شوی دی او پکې د 500 ورځو لپاره په مخدره توکو د روغتو کسانو رواني او فزیکی درملنه کیږي. د مې روغتیا مشر زیاته کړه چې د نارینه او په ګډون د ښځینه معتادینو درملنه هم په دغه روغتون کې ترسره کیږي. په بلخ کې د ښځو، ماشومان او نارینه په ګډون څه باندې 210 تنه په مخدره توکو روږدي دي. د مې روغتیا د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال بلخ ولایت کې زر تنه معتادین د مختلف مراکزو لخوا تداوي کیږي، خو څه باندې 50% له بشپړ روغتیا وروسته بیرته احتیاط ته مخه کوي. په همدې حال کې د ښځینه سازمان چې په شمازون کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي چې په بلخ کې د معتادینو د حضور د کموالي په خاطر یوازې د دغه مرکز جوړېدل بسنه نه کوي. د ختنه او سازمان مشر عبدالقادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده ترڅو حکومت په مخدره توکو د روغو کسانو د درملنې چارې له انحصاري حالت څخه راوباسي او خصوصي بنسټونو ته هم په دغه برخه کې د فعالیت زمینه مساعده کړي. د مصباح په اند چې حکومت په یوازې د دې وړتیا نه لري ترڅو په هیواد کې د سلګونه زره روغو کسانو درملنه وکړي، او اړتیا شته چې خصوصي بنسټونه هم د مې روغتیا له وزارت سره په همغږۍ د معتادینو د درملنې چارې ګړندۍ کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ورستای راپور هم له پاکستان اندر تخبرو. په پاکستان کې د دغه هیواد د استخباراتو اداره ایسای د کرونا وایروس د ناروغانو د پیدا کولو لپاره له هغې ټکنالوژي کار اخلي چې پخوای د وسلوالو د موقعیت د موندلو لپاره کاروله. د فرانسې خبري اجانس په وینا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد د استخباراتو له ادارې ایسای غوښتي چې د کرونا وایروس پر ضد په مبارزه کې ورسره مرسته وکړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
په کرونا وایروس دخته کسانو د موندلو لپاره د ایس ای د دې پروګرام جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دوه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو ویلي چې د استخباراتو اداره د ټلیفونونو د څارنې او د جغرافیایي موقعیت د معلومولو له ځانګړې ټکنالوژي کار اخلي چې په عادي حالاتو کې د ډیرو مهمو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د موندلو او نیولو لپاره کار ورڅخه اخیستل شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. په پاکستان کې د کورونا وایروس په اړه د خلکو د معلوماتو کموالی او په ټولنه کې د کووید 19 ناروغي په اړه د ناسمو انګیرونو لکبله ډیر هغه کسان چې حتی د ناروغي علایم پکې څرګندې روغتونونو ته لټګډه راکوي. په همدې حال کې د رپورټونو پر اساس یو شمیر هغه کسان چې د کووید 19 د ناروغانو سره په تماس کې شوي د قرنټین شرایط نه مراتوي او حتی ځینې کسان له روغتونونو تښتیدلي دي. یو لورډبه پاکستانی امنیتی چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرست ویلي چې د استخباراتو اداره اوس مهال په موثر ډول په کورونا وایروس دخته کسانو د منډولو لپاره له دې ټکنالوژي کار اخلي. د چارواکي ویلي چې د پاکستان حکومت پر یاله شوی چې حتی هغه کسان چې په کورونا وایروس اخته پیژندل سوي او بیا پټ سوي وو پیدا کړي. د جیو فینسینګ په نوم پرمختللی سیستم داسې کار کوي چې کله یو مشکوک وګړی له یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت څخه ووځي چارواکو ته یې په اړه معلومات استول کیږي او په دې ډول په هغو سیمو کې چې قرنټین دي ډیر مشکوک کسان په نقش سوي او موندل سوي دي. چارواکي همداراز د کووید 19 ناروغانو ټلیفوني مکالمې اوري ترڅو معلومه سي چې آیا هغه کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته شوي له نورو خلکو سره په تماس کې دي او که په تماس کې دي نور خلک هغوی ته د ناروغي د علایمو په اړه څه وایي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې پروګرام ستاینه کړې او ویلي دي چې د استخباراتو د ادارې ISI دا ټکنالوژي چې په اساس کې د تروریزم پر ضد کارول کېده اوس په دې هیواد کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره موثر کار کوي. په پاکستان کې تر 15000 پورې وګړي په کورونا وایروس اخته شوي او تر 1200 زیات وګړي په کورونا وایروس اخته شوي او مړ شوي دي. خو چارواکي له دې کبله اندیشنه لري چې د کورونا وایروس کمی ازموینې شوی نو شای په دې خطرناک وایروس داخته و ګړو حقیقي شمیر تر دې ډیر زیات وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاده ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که داغه د حفظ صحه وي، که داغه د روزنه وي، که داغه د خوراک وي.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگی فشار پده باندشته.
مسئول اداره پده باب چه وی؟
با افغانستان که به وگور قانون پا اساس